د وی وی ډیوا د دې ماخمنې خبرونې د اهمو ریپورتونو سره ټکی د چمن سپین بولدک سرحدي سیمه کې د وسلوال نخته نه پاس د چمن سرحدي لار د هر قسمه تګ راتګ د لپاره پرانستې پاتې ده. طالبان وایي د چمن په خاري آبادۍ باندې شوي راکټي بریدونه د پرونی سرحدي شخړې سره تړاو نه لري. د خیبر پختونخوا ډیری اسماعیل خان سیمه کې د شیرانی قبیلې خلکو شپږ وسلوال د نیولو وروسته پولیس ته حواله کړي دي. قبایلی مشرانو د پوز او حکومت نه غوښتي چې د ښه او بد طالبانو فرق ختم کړي. په افغانستان کې واکمن طالبان وایي د کابل په یو هوټل باندې نننۍ حمله ختمه شوې او په دې کې درې حمله کوونکي مسلح کسان وژل شوي دي. د هوټل ته به ډیری چینایي وګړو تګ راتګ کاوه. بل اړخ ته د چین سفیر د طالبانو نه غوښتي چې د چین د سفارتکاري نمایندګیو امنیت دې پیاوړی کړي. او د خیبر په لنډی کوتل کې د اول دل د پاره د قبایلی سیمو د جنکو د پاره د سایکل کیمپ یا لوبو میله جوړه شوه. لوبغاړو ویل کوشش کوي چې د قبایلی سیمو یو ښه عکس نړیوالو ته وړاندې کړي. نور ریپورتونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. خراغلی په خیراغلی دا د وی ډی بی دروانو چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه یې زفواد لامه تاسو وړاندې کوم. واښ شوی دی په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. او اول هم د بلوچستان یو رپورت. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې وروسته نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د چمن سرحدی لار هم د هر قسم تګ را تګ لپاره پرانستې و. خو د سرحد دواړو طرفونو ته لا هم تاوتریخوالی لیدل کېده. پاکستان دا وکړي چې په پرونی شخړه کې افغان طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. خو افغان طالبان وایي چې د دوی یو کس وژل شوی او هغوی دا هم وایي چې په چمن کې په خاري آبادۍ باندې شوي راکټي بریدونه هم دوی سره کوم تړاو نه لري. نعمت الله سرحدي رپورټ راکړي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن پوله د پرونی بریدون وروسته نن د معمول په شان خلاص و او عادي خلکو او تجارتي اموالو څخه ډکو ټرکانو ته غوړته کاوي. خو د پولي دواړو غاړو ته تاو تریخوالی لیدل کېدی. تیر ورځ د پاکستان افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د ځغن تار پر سر لانجه جوړه سوې وه او بیا نشتی پیل سوې. په دغه مهال راکټونه د چمن شار په باغچه او ګودامو سیمو کې پر عام آبادی ولګېدل. د پاکستان دفتر خارجه ویان د افغان خاورې څخه په چمن کې د دغه راکټي بریدونو په سختو ټکو غندلې دي او د افغان حکومت څخه د دغه پیښو په لټون کولو او پر روان وخت کې مخنیوي کولو غوښتنه کړې ده. خو افغان طالبانو په رسمي توګه پر دغه بریدونو تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د پوج ویان د اداري اي اس پي ار په خپل خبر کې هم دغه راکټي بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې دوی له خوا هم سخت جواب ورکړل شو. خو په افغان خاورې کې سوال ابدي نه ده په نقشه کړې. یوازې نظامی پوستې خپل ادب ګرځولې وي او افغان طالبانو په لوی کچه مرګ ژوبه ورانولې ده. خو د پاکستان لورو چارواکو ته څه کیسه مرګ ژول وي د اوشتو په حق له اي اس پي ار څخه نه دی ویلي. د کندهار گورنر ویان اجزیت و وی او اي ډي وته وویل چې په دغه نشته کې یو افغان طالب وژل شوی دی او د لسو نور افغان طالبانو به شمول 14 کسان ژوبل شوی دی. خو د افغان طالبانو 215 کولی وردو مطبوعاتي مسول و خبري رسنۍ ته ویلي دي چې په چمن شار کې سوي راکټي بریدونه د دوی سره تړاو نه لري. دغه د جنگ د سایو څخه لري سیمه و. خو په چمن سره د شهر کې تاجرانو او د مدني ټولنې په اړینو د وی وی ډي وسره په خبرو کې د دغه راکټي بریدونو د پلتونو کولو غوښتن هم د پاکستان هم د افغانستان څخه کړی ده.
موږ د دواړو ملکو سره خاص کو تاجر برادری چې بیا ځات چې راکم ستونی دي دا دې د خبرو د لارې حل کې دا راکم دې نه کیله کړه پرون چې کوم نه خوشګوار واقعي وسو اوس ګر چمن کې وګوره سنسان دی ګر چمن پریشان دی.
کته کده افغانستان ګورلمنټي دواړو ډیره سخت ناجایز وکړه د دغه شهر د وطن د دې خلکو سره راسنن پراخه خلکو باندې تاسو وګورئ چې چا د کور جنازې ووته د چا د کور بچان شهیدان سو په 15 روپې په 10 روپې به سي د بارډر د دروازې په دې غستل
بارډر باندې ولز مټمډه اروس کې اراواز مش خلق ولی ملکیر مش تولی تاوانا نارست اراواز تکنی سوی بارډر باندې نو مردا وای مش ته پلانو نه خلق نه چوری.
په پرونی راکټي بریدونو کې شپږ ادی کسان ووژل سول او تر شلو پوری نور ووژل سول. چې په ووژل سوی ادی کسانو کې د 15 د جنازو مراسم او جسدونه و خارته د سپارلو چاري په چمن سره د شهر کې تر سره کړل سوی. خو د یو تن مړی ویش منډي سپین بولدک ته ولېژل سو. په دغه مړو کې دوه تنکی ځوانان ورونه هم شامل وو. نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو دا د وی ډیوا دروانو چارو پروګرام دی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د شیرانی قبیله خلکو شپږ وسلوال د نیولو وروسته پولیسو ته حواله کړی دی. قبایلی مشانو د پوز او حکومت نه غوښتنه کړې چې د ښه او بدو طالبانو ترمنځ فرق دی نور نه کوي. سیمه کې زموږ خبریال عدنان بیتنی په لوی خیبر پختونخوا پروګرام کې زما همکار سره د دې خبرې جزئیات شریک کړي چې یو ځل بیا تاسو پام ورته راګرځو.
دا پیښه پرون څه و او د درازنده شیرانی کاموای چې په علاقے کې شپږ داسې کسان په لاس ورغلي و چې هغه په وسله لیدلې و او کله چې بیا کام ګیرات لري شاپیر کړ نو هغه خپل پیژنګلای د پاکستان د پوز چې کومه استخباراتي اداره د ملټری انټيليجنس یا ام ای جی ورته ویل کیږي د هغه سره خپل ځان خودلې دي. دغه خلک وایي چې تر هغه ورسته بیا دا کسان په علاقے کې پولیس ته سپارلې او پولیس ته ویل چې دغه وسلوال چې په وسله لیدلې و او دلته په دې علاقے کې راغلي و او عام خلکو نیولې دي. دغه پیښه پرځت بیا نن شیرانی کام په علاقې کې لوی جرګه کړې او جرګې کې دغه غوښتنه کړې و چې له حکومت سره په دغه خبره ټینګار کړو چې په علاقې کې هیڅ قسمه او وسله لیدلې خلک چې دی هغه نسی زغملای او دوی ویلو چې دلته یوازې پولیس یا لیویز فورس چې دی هغه ته اجازه وي نور چې دلته څوک هم راځي نو اده شیرانی کام سره اول مشوره کوي هغه نه پست راځي. نو دوی بیا نن دلته په علاقې کې کم دی فوج مشر دی هغه سره جرګه کړې ده او په جرګه کې بیا د جرګې کم غړې و یا د درازنده تحصیل کم چیرمن دی عزت ګل شیرانی هغه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې تفوزی سرتیرو وویل چې د دوه ورځې وخت غواړي او د خلکو نه پلټنې کوي چې آیا دا واقعي سر د ملټری انټيليجنس خلک دي او کنه او دی وویل چې بیا اتراغي ورسته فوج دا هم ویل شول چې په دې علاقې کې په وسله لیدلي خلک چې هغه په کم شکل چې وو خلک په خپل تحفظ کوي خو سبب بیا د دې ذمہواری په عام خلکو باندې د پریاست باندې وي دلته چاته هم په وسله لیدلي خلکو ته اجازه نه ورکړل کیږي. بیا د علاقې یو بل یو مولانا چې کم ستار په نوم باندې شي هغه ته ویل چې دی په علاقې کې د چا سره هم ندی دی کمزوري خلک ته نه د طالب بدرګه کولې شي او نه د فوجي بدرګه کولې شي خو دې صرف د خپل امن د علاقې د امن د پر سره یو ځای شوی دی او له حکومت نه د علاقې د امنیت غوښتنه کوي. په دې حواله بیا چې موږ په علاقې کې له پولیس سره رابطه وکړو نو درازند تانه چې کوم ایس ای شو دی نومد هغه وایس اف امریکا ډیوا ته ویل چې دغه کسان پرون د علاقې خلکو راوړي وو او دوی څخه بیا پوز اخیستی دی او پوز دې تویل دي چې دین په لټنې کوي او د پوز لخوا چې بیا دوی ته چلار خو نه ورشي په هغه به عمل کوي خو د پولیسو ایس ایچ او ویل چې دغه پیښې تر اوسه پر هیڅ قسم داسې کوم مقدمه نه درج کړي. زموږ په خپل کوشش وکړو چې په دې حواله په علاقې کې چې کوم پوزي سرتیر دی هغه سره هم رابطه وساتو خو په ښکاره کوم جواب نه ویلی خو په پټه دا ویل چې تر اوسه پر خدا سي کوم معلومات نشته چې ګنډا خلک د ملټری انټيليجنس کسان وي په وسله لیدلې کسان نیول شوی دي او د دې نه دغه پلټنې روان دي لتر اوسه د دې هیڅ پتن لګي چې دا کسان د چکمې ډلې سره دي یا عام خلک دي یا وسله بال طالبان دي.
عدنان بیٹنی د غلطه کې په دغه سیمه کې د امنیت وضع د 1300 هفتو راځي د 1300 میاشتو راځي خراب ده ځای خلک د غلطه کې احتجاجونه هم کوي او دغه ریاستي ترهګری هم خلک وایي چې دا کوم کسان نیول شي وي د سره زنی راپورونه داسې هم دي چې ګینه دوه ور سره ځایی خلک دي چې هغه ملاتړی و دغه نیول شو کسانو سره د غری په جنګلو شوی چې دغه خلک سوق دي آیا دی کوم په دغه پوزي ادارو کې یا استخباراتي ادارو کې وو او کنه دغه تل کې کوم د وسلوالو ډلو سره د دوی تعلق وو.
درازند د خیبر پښتونخوا هغه قبایلی ضلع چې اوس په ډیویس من خان کې شامل کړی شوی دا چې تر شی وختونو کې دغه له امنۍ څخه زیاته بچ پاتې شوی دا او دلته په دې ورسته کې چې اوس د علاقې خلک احتجاجي مظاهره کوي 13 اونې هم دلته خلکو احتجاجي مظاهره کړې و او حکومت ته ویلي و چې د تیر پسیر دغه علاقې د امنۍ نه راوړل کیږي او د په دغه امنۍ د ریاستي او ریاست تورزنوي چې د امنۍ تر شا دلته ریاستي ادارې دي او پرون چې دغه پیښه وشوه نو د دې دوران هم خلکو دغه تورن پر ریاست او پر ریاستي ادارو کول او د اول چې دلته په علاقې کې چې کم د پوز مشر دی یا سېکټر کمانډر چې ورته ویل کېږي چې کم بریګډیر ناشته هغه په دې ورسته کې د سر جرګه کړي او په دغه خبره سلا شي وو چې دلته په هیڅ شکل کې هیڅ قسمه چې نامني یا کم چې په وسله لیدلې خلک دي هغه ته ځای نه ورکړل کېږي. نن هم خلکو دغه شکایت کوله چې بریګډیر یو طرف ته خبره ورسره منلې و او بیا دغه د ادارو خلک چې دی هغه دلته راځي او په دغه علاقې کې په وسله لیدلې لکېږي د خلکو دغه شکایت هم کولای شي تقریبا د درې ورځې وړاندې چې کله پولیو کمپاین روان وو نو د دوران دلته په پولیو ټیم باندې حمله شوې ده او چې کوم حکومتي سردي او پولیس سرتیر دي له هغه نه وسله هم ورل شوې ده نو د دې تر شا پر دغه قسمه خلک کې دي شي نو د علاقې خلک چې دغه خدای تشویش زیات لري، خو بل طرف ته د پاکستان پوسټ پر رسمي تور خدای نه منلي چې ګړې د خلک د ملټری انټيليجنس سره کم تعلق ساتي یا د کوم اوسلوال ډل سره دی او کنه. او البته تاسو چې ما سره یو ول چې د علاقې پولیس او په علاقې کې چې کوم امنیتي چارواکي دي هغه دا وایي چې د کسان نه پلټنه شروع کړې دي او تر هغه وروسته پته لګي چې آیا د تړاو له کوم اوسلوال ډل سره دی یا کدي دلته په علاقې کې په وسله ولې لیدل لیدل کېدل. خو علاقې خلک وایي چې د سر په زیاته کچه وسله هم وا او د دې استعمال لاندې یو نان کسٹم پیډ ګاډه هم چې هغه ته بیا ځای چې کوم ولسی پاسون و هغه اور ورته کړی دی وسله او ګاډه چې دی هغه په اور باندې سجول شوی دی او چې کوم نیول شوی کسان و هغه بیا په علاقې کې پولیس ته سپارل شوی دی.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د تحریک انصاف پاکستان د واک لاندې خیبر پختونخوا، پنجاب او گلګت بلتستان حکومتونو په مرکز کې واکمن پی ډی ایم باندې تور لګولې چې غنی د دې متعلقه صوبو د وسایلو برخي او ترقیادی فندونه یې په دوی باندې بند کړی دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په اسلام آباد کې ویلي حالات حتی دې تر راغلي چې صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم نشي ورکولی. پیر ولایت چا د نور تفصیل سره
خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویل د دوی حکومت روان کال یو اشاریه 3 ټریلیون روپو بجټ اعلان کړو. خود بد مرغه د مرکز لخوا په دې اړه صوبې ته په کار رقم نه ورکول له عمله د خیبر پختونخوا عوام د ترقیاتی کارونو او بنیادی سہولیاتو نه محروم پاتې کیدلی شي. اعلی وزیر تور لګولو د دوی سره داسې چلند کیږي لکه چې خیبر پختونخوا د پاکستان برخه نه وي او کومرکز کې واکمن پی ډی ایم د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به د دوی په قیادت کې خیبر پختونخوا پارلماني غړي او اولس اسلام آباد کې د قومي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي پرلت کوي. اعلی وزیر وینا و د قبایلي ضلعو لپاره په کار 15 اربو روپو بجټ پزه 15 اربو روپې اعلان کړي شوي دي. هغه تور لګولې مرکز کې د تحریک انصاف تیر حکومت لخوا د صوبې لپاره اعلان کړي شوي ټول ترقیاتی پروژې هم ختم کړي شوي دي. محمود خان په خبره د قبایلي ضلعو د صحت کارت په مد کې 14.15 اربو د یادو سیمو د بیکوره شوي خلکو لپاره اعلان شوي 19 اربو روپې هم مرکز نیولې دي. نوموړي دا تور هم لګولې مرکزی حکومت په صوبه کې د سیلاب ځپل خلکو لپاره اعلان کړي شوي 10 اربو روپو کې لا 1 روپۍ هم نه ده جاری کړي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د غتورونو تخبرګون کې په مرکز کې واکمن پی ډی ایم کې شامل دویم لوی ګوند پیپلز پارټي د سینټ غړي بیرامن تنګي دا رد کړي دي.
اربن روپے پا دی بانے ڈیوزن آغیتے والے ناغشتل لگا چی دا ہو وزیر اللہ ایزا چیپ مائسٹر دا کمیٹمنٹ کرو چی کمرکز کے زمانگ حکومت را لو نو منگ با دا خیبر پختونخوا دا بجلے پا مد کی جو سمرا اربن روپے دی دا با من حاصل ہو او بیا ایزا پرائم منسٹر عمران ادرے دو وغد دا اوے چیرا ما سر دا خیبر پختونخوا دا پارا دا بجلے پا مد کی چکم ڈیوز دی ما سر نشتو نورکو.
اسلام آباد کے پی ہاؤس کے دا محمود خان سرناس ہم دا تحریک انصاف گن سر تڑاؤ لرون کے دا گلگت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید تور لگول مرکزی حکومت دا دوی بجٹ 27 اربو روپو پزے 25 اربو روپو تا راکوس کڑے دے. خالد خورشید پا خبر دا دوی علاقے 2 گھنٹے دا بجلی نہ محروم ہوئی اور مرکزی حکومت گلگت کے دا سیلاب زپل خلق لپار سے امداد ہم نہ دے اعلان کڑے زکہ دا گلگت بلتستان حکومت ہم دڑوان دے 27 مقامات باندې کیدون کی اولسی احتجاجونو برخه جوړېدو پریکړه کړې ده. خبری کانفرنس ته وینا کې د تحریک انصاف د پنجاب حکومت د خزانه وزیر محسن لغاری هم مرکزی حکومت باندې د پنجاب سیلاب ځپل خلکو سره د مالی مرستو نه کولو تورونه لګولې دي او هغه زیاته کړې د پنجاب په مرکز باندې 1.4 اربو روپۍ ورپورې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د جرنلستانو د حقونو نړیواله اداره یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټس وایي په کال 2022 کې د 15 پاکستانی خبریالانو په شمول تر اوسه نړۍ کې 18 خبریالان د دندې ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. د څېړونکو وینا ده چې په پاکستان کې قوانین شته او آئین د تحفظ لپاره د اقداماتو هدایت هم ورکوي، خو پر دغو قوانینو عمل نکیږي. نور حال د اسلام آباد نه دراوې پیر په دې رپورت کې.
د جرنلستانو د حقوقو ادارې IFJ د جرنلستانو او د دوی د ازادي د خوندیتوب لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه بیا تکرار کړي، ځکه چې د دوی له اړخه خبرو سو شمیرو تر مخه په روان کال کې د وژل سوو یا نیول سوو جرنلستانو شمیره کې زیاتو ریکارډ سوی. IFJ تر مخه تیر کال په نړۍ کې 24 خبریالان وژل سوي وو او سږ کال دغه شمیره 18 ته رسیدلې. د IFJ د دغه خبرو سو شمیرو تر مخه هغه پاکستانی جرنلستان چې په کال 2022 کې د دندې په محلي ژوند لاله سور کړي، پکې حسین شاه، ضیاء الرحمن فاروقی، افتخار احمد، محمد یونس او صدف نعیم شامل دي. په پاکستان کې د بی پلو خبریالان یا ریپورټرز وداؤٹ بارڈرز RSF مشر اقبال خټک VOI ډیوا سره خبرو کې وایي،
پاکستان کې په جرنلستان وژل کېږي او ګزارونه کېږي او مشکلات پرې جوړېږي، او خلک چې دا کار کوي هغه تر ننه پورې چې د انصاف د ځوان لاس نه ډېر لري.
د خبریالانو تنظیمونه دا اندېښنې هم لري چې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هم پاکستانی جرنلستان محفوظ نه دي. چې مثال یې خبریال ارشد شریف دی چې په دې ورستیو کې په هیواد کې د دې پزید مبینه مقدمو له عمله بهرني هیواد کینیا ته تللی وو، خو هلته په ډزو کې ووژل سو. د جرنلستانو د حقونو تنظیم RIFUJ مشر حنیف الرحمن VOA ډیوا سره خبرو کې وایي،
قوانین موجود دي، اې چې دغه د ډیرو معاملاتو د تحفظ لپاره واضح اقدامات کول او چې دغه هدایت ورکوي، خو په هغه باندې عمل نه کیږي. دغه هغه تشویش دی چې موږ یې ډېر ځار کوو.
IFJ په نړیواله کچه د خبریالانو د وژنې او مړینې د خبرو سو شمیرو تر مخه په منځني ختیځ او عربي نړۍ کې د خبریالانو د وژل کېدو شمیره 15 ته لوړه سوي چې تیر کال 3 تنه وه. چاډ او سومالیا کې 4 خبریالان، امریکا کې 9، 14 په ایشیا پیسیفیک کې، 14 په اروپا او 15 په منځني ختیځ او عربي هیوادونو کې د دندې په محل مړه سوي دي. د IFJ د نیول سو خبریالانو لانو د لیست تر مخه اوس مهال لشتر لش 315 اوی خبریالان او د رسنیو کارکونکو په زندانونو کې دي. د دغه شمیرو تر مخه چین او د هغه متحد هانګ کانګ د 4 اتیا بندي جرنلستانو سره تر ټولو په لومړي نمبر دي. ورپسې میانمار چې په کې 4 جرنلستان بندي دي. هم دغه رنګه ترکیه کې 15، ایران کې 4، بلاروس کې 2، مصر کې 3، روسیه او کریما کې 9، سعودي عربستان کې 1، یمن کې 10، شام کې 9 او هند کې 2 خبریالان بندیان دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او سم د کابل پلور په کابل کې نن وسلوالو په یو هوټل باندې حمله وکړه او د چاودنې د غږ تر څنګ پر لپسې دز هم هلته بیا واوریدل شوې. روس بیا واکمنو طالبانو د دې حمله د ختمېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې کې درې حمله کوونکي مسلح کسان وژل شوې دي. د هوټل ته به ډیری چینایي وګړو تګ راتګ کاوه. بل اړخ ته د چین سفیر د طالبانو نه غوښتي چې د چین د سفارتکاري نمایندګۍ امنیت پیاوړی کړي. منازه شهید د نور تفصیل سره.
افغانستان د واکمنه طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلی د افغانستان سرخار کابل په یو هوټل حمله کوونکی درې وسلوال وژل شوی دي او حمله پای ته رسیدلې. په هوټل حمله د ګل یادو شنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې شوې و. د رایټرز خبری ادارې تر مخه په حمله کې په هدف شوی هوټل د چینایي وګړو لپاره اهمیت لرلو. زبی الله مجاهد وویل په برید کې څوک غیر ملکی وګړي نه دی وژل شوی، خو دوا بهرنیان په داسې حال کې ټپیان شوی دي چې د ځان د ژغورلو لپاره یې د ودانۍ د بالکونۍ نه لاندې دنګلې دي. خو په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دوی روغتون ته نږدې یو کیلومتر لیرې یو هوټل ته نږدې 14 ډزې شوي چې تر دې دمه ورته 21 ټپیان رسیدلي او 3 تنه مړي ترلاسه شوي. تر دا مهال د دغه 14 ډزو هدف نه دی معلوم شوی. تر دې وړاندې خبر ورکړل شوی و چې د چین سفیر د طالبانو نه غوښتي و چې د چین د سفارتکاري نمائندګیو امندي ټینګ کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په یوې اعلامیه کې ویلي چې یاده مسله په کابل کې د چین سفیر وانګیو تیره ورځ دسمبر 11 د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزی سره لیدنه کې یادونه وکړه. په یاده اعلامیه کې راغلی د چین سفیر په افغانستان کې له زرتاسري امنیت څخه خوښي څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د چین سفیر په داسې حال په کابل کې د خپل سفارت امنیت په ټینګار کړی دی چې د رواني دسمبر میاشتې کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د دوو وسلوالو کسانو په برید کې د دغه سفارت یو امنیتي کس ټپي شوی و. د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د رواني دسمبر میاشتې په 15 په یوې اعلامیه کې د پاکستان په سفارت د بریدګر نیولو خبر ورکړ او د مجاهد له قوله نیول شوی کس د بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. تر هغه مخکې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې په یو ځانمرګ برید کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت هم د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. تر دا مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دغه او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د تیر افغان حکومت تر سقوط وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان سره دوستانه اړیکې لري. د چین ترڅنګ روسیې، ایران، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه ترڅنګ ځینو نورو هیوادونو په افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته خپل سفارتونه بیرته په کابل کې پرانستي او همدارنګ د طالبانو حکومت هم خپل استازي دغه هیوادونو ته استولې دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. د افغانستان په خوست ولایت کې چې د پاکستان سره په سرحد باندې پروت دی، د هوا په نوم یو رادیو تعلیمي پروګرامونه خپروي چې 80% اوریدونکي جنکۍ دي. دا په تاسو سره کېده چې په افغانستان کې د جنکو پر مخ ثانوي سکولونه د یو کال نه زیات مودې راهیسې تړلې پاتې دي. تفصیل د وی ای آشنا ټلویزیون په دې رپورت کې تاسو ته شکیب دوست وړاندې کوي.
هوا رادیو د افغانستان د لوی پکتیا په خوست ولایت کې خبرونه کوي.
د شپږ د شو کارکونکو او شپږ 500 خبرونو په لرلو سره په ځانګړي انټرنیټي اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو خبرونې تر سره کوي چې د تیر یو نیم کال راهیسې د مرکز او لری پروتو سیمو وګړو لپاره چې د خوندزیو د نشټوالي یا د کلتوري محدودیتونو لکهبل نشي کولای زده کړې تر سره کی د رادیوي خونکي تر عنوان لاندې د رادیوي زده کړو لړۍ پیل کړي او تر دې مهاله پکې د پښتو او انګلیسي د لیک او لوست څلور برخه کتابونه تدریس شوې دي.
په لوی پکتیا خوص ولایت کې د زده کړو روان راوی بهیر د زمان او مکان لغښتنه سره یو ځای محسوس شوی وو چې خوشبختانه دغه تشه د هوا راډیو شبکې ډکه کړه. دا چې په لیرو پروتو سیمه کې زموږ ډیری هیوادوال هم زده کړو ته لاسرسی نه لري او یا هم په سیمو کې خوانځي شتون لري، نو د دې چالش د مخنیوي پرمو د غراډي پروګرام پیل کړی دی.
هر کتاب د هوا رادیو د رادیوي خون کې خبرونه د خون کو لخوا لیکل کیږي او تدریسيږي.
کب خوست کې د هوا رادیو له شبکې هم د رادیوي خون کې په نوم تعلیمي پروګرام مخکولو. په دې پروګرام کې موږ د انګلیسي او پښتو دوه برخې مخکولو دي. انګلیسي د برخې استاد خپل زیم چې دغه برخه مخکې وړم.
د رادیوي خونکي د رادیوي زده کړو د دغه لړۍ اتیا سلنه برخه جونې تشکیلوي. اوس چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه وړاندې زده کوونکي خونځیو ته د تګ نه منع شوي دي، دوی دا نوې لارې چارې د سواد او د زده کړو د دوام لپاره یو اغیزمنه لار بولي، څو جونې د زده کړې فرصت له لاسه ورنکي او وخت یې هم ضایع نشي. د سیمې زده کوونکي د هوا رادیو دا خونیز نوښت ستایي او اغیزناکی بولی.
زمون بکاله کې نه هیڅ خوانځي هم نشته. ډیره مننه کوم خواره د څه خواره د ډیر خپل خبرونه لري. رډي هون کې کتابونه راوړي دي. هلته زمون د ستري وایو زما هم نور خوین دي چې ډیر څه تر زده کړی. د نړیوالو ادارو څخه هم دا غوښتنه ده ترڅو د رسنیو سره مرسته وکړي او ترڅو په غرنیز سیمو کې هغه خلک چې په غرونو کې ژوند کوي کتابونه زده او زده کړې سرته ورسوي. هغه خدای چې زده کړې نشي کولای زده کړې باید وکړي.
د خبرونې درې وخت نشري دي. د سهار د ونه تر اتو، د ماسپخین د یوې نه تر دوو او د شپې د ونه تر اتو بجو پورې. دغه خبرونه هر ورځ تدریس کیږي او د جمعې په ورځ د یاد خبرونه د زده کوونکو ارزونه هم کیږي.
په یو لسم ټولګي کې زده کړی کوم او زما یو کوچنی خور ده په اتم ټولګي کې زده کړی کوي. نو زه چې هر سهار د خپل کور ته راوځم خوانځي ته ځم، نو زه ډیر خفه کیږم په دې. همداشان دوی هم خفه کیږي چې مقصد ما ورور زی خوانځي ته خو زه په کور کې پاتې کیږم. نو ما د حکومت نه دا هیله ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي.
د رادیوي خونکي د خبرونې د اغیزې په حق لا د سیمې یو اوسیدونکی مجاهد ملنګ نظر لري.
په جنوب ختیځ ژوند کې په د هوا رادیو د تعلیم او تربیه دا کوم پرګرامونه چې د مختبیا وکین د سیر ورځي زینن وینم په ټولنه کې چې هغه کار وکړه دا کار اجل کیدو د کتابونو او خلی په خپل کورونو کې د خپل د هوا رادیو نه د ذکر کی.
د نجونو د منځنۍ خوندزیو تړل کې دوه خلک مجبور کړي چې د رادیوي او انټرنیټي بدیلو لارو د لټون هڅه وکړي. خو د کتونکو په نظر د مروج په هنيز جوړښت ځای نه نسی. په همدې بنسټ افغانان او نړیواله ټولنه په پړ لپسې ډول لا طالبان غواړي چې هرڅ ژر د ټولو پر مخ خوندزی پرانیزي. خایسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
په خوست کې د یوې ریډیو په اړه باندې د خایسته سعادت لامی ریپورت چې تاسو واورید، په افغانستان کې مود جنکو د تعلیمي حالاتو په اړه هم ریپورت ولید. بل په لور د پاکستان اړخته د قبایلی سیمو د یو شمیر جنکو د پاره د خیبر پلنډي کوتل کې د سایکلینګ لوبو میله نیول شوې و چې پکې ځایی او بهرنۍ لوبغاړو ګډون کړی و. لوبغاړي وایي هغوی به د لوبو د لارې د قبایلی سیمو یو ښه انځور مخته کړي. فرید چینواری په اړه دا ریپورت را لېږلی دی.
د دسمبر په نهمه د سایکل کامی لوبغاړو د قبایلی سیمې د جنکو د پاره په اولنی ځل په لنډی کوتل تاتاری لوبو میدان کې سایکل کیمپ را جوړ کړی و. سایکل کیم د خیبر سیمی ځای جینکوله خوا را جوړ شوی و او د سایکل کامی او وتلی لوبغاړی سمر خان د کیم مشري کوله. لوبغاړی وایي دلته وړاندې نه د سهولتونو کمای دی او بیا د جینکو لوبغاړو لپاره زمینه برابره نه ده.
زمونږ کوشش دا و چې مونږ دلته جینکو له ټریننګ ورکو او ټرینرز تیار کړو چې مونږ کله یو او کنه یو هغه مخکې نورې جینکو په سایکل راولي. ولې چې دا ډېر هیلدی اکټیویټی ده جینکو ته صحت لپاره ډېر ښه ده. هغه خپل سکول کالجونو ته په سایکل تللی شي او ولې چې پښتنې جینکو بیا زمونږ خیبر پښتونخوا آلریډي ډېر شاته پاتې شوي تر نور ملکونو نه تر نورې دنیا نه. نو پکا ته چې مونږ په لوبو کې مخکې راشو.
په سایکل کیم کې برخه اخیستونکو د سایکل کامی لوبغاړو په دې محل اوویل هغوی غواړي چې د قبایلي سیمې جینکۍ هم مخکې راشي او لوبو کې برخه واخلي.
ما د دې نه مخکې یو سایکلینګ ریلی د یونیورسټي اف پېښور سره کړې وه پښتنو جینکو سره. دلته د معاشري یې رسوي چې کله جینکۍ په لوبو کې لاړې شي یا په سایکلینګ کې لاړې شي نو هغه معاشرے دا پر صحیح نہیں بے شرمی پکی راضی خمونگا نن پروف کرا چمونگا پتے سادر و لپٹو کے تخپل ویلیو سارا تخپل کلچر سارا مونگا لو بے ہم کولے شو مونگا پہ ایجوکیشن کے ہم مخیط لے شو اور زمونگا دیر زیاد تا پختانو ریپریزنٹیشن پکار دے پا گلوبل لیول باندے والے چھ پا مونگ کم نم لگے دا لے دا ایکسٹریمیزم نو آغا پا دے ایکٹیویٹیز پا دے سپورٹس اور پا لوبو باندے صحیح کے دے شی.
په خیبر قبایلی سیمه کې د جینکو د پاره د سایکل لوبا یا کیم په داسې حال کې راجوړ شوی چې دلته جینکۍ په لوبو کلتوري میلو او نورو پروګرامونو کې د ټولنیز محدودیتونو د لاسه برخه نه اخلي.
زه همیشه دا خبره کوم چې مونږ علاقے ولا خلک تنگ نظر نه دي. دا غي داسې وخالي دي مونږ خلکو ته هغه اپورتونټیز نشته دی چې کوم په نورو علاقو کې شته. دغه ته ګوره دا وړه اپورتونټی مې لاو شو ته ګوره دا خزي څومره خوشحالي دا وړ کې څومره خوشحالي دي چې په شاک سره دار څه زده کوي. نو زه همیشه دا يم چې څو پر ته دلته فیسلټیز نه وي نه وي په کار چې څوک مونږ ته تنگ نظر وي یا څوک دا وي چې هغه خزي نه پرېږدي.
لوبغاړي وایي د نارینه لوبغاړو ترڅنګ که جینکو ته هم په قبایلی سیمو کې د لوبو میدانونو کې اسانتیاوي ورکړی شي نو دې سره به لوبې او لوبغاړي پرمختګ وکړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ایران حکومت په غیهواد کې د وروسیو احتجاجونو په تړاو یو بل تن هم اعدام کړ. د ایران د عدالت لاندې خبری ادارې میزان ویلي چې میجا مجید رضا رهنورد د ګولیا دوشنبه په ورځ په مشهد ښار کې د اولس په وړاندې په دار وخېژول شو. تر دې وړاندې ایران د حکومتي ضد احتجاجونو پر سر تیر هفته هم یو کس اعدام کړ چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ایران کې د روسي اعدامونو په اړه بشپړ ریپورت د رحمان بونیر نه اوریدل شي.
مجید رضا رهنورد 13 میاشت په مشهد کې د امنیتي ځواکونو د دوه غړو په وجلو تورن وو. تر دې وړاندې 13 هفته ایران د حکومتي ضد احتجاجونو په سر یو بل تنظیم دکړلو چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. 13 ورځ د بشري حقوقو تنظیمونو خبرداري ورکړی وو چې په ټول ایران کې د وروستیو احتجاجونو په سر یو شمیر ایرانیان د تنظیمو د خطر سره مخ دي. خبرونه وای ورستیو احتجاجونو د ایران اخوندی نظام لړزولې ده. فعالان وی ایران د تړلو دروازو تر شا لک تر لګه دولستنه تیزندې کړې دي. په ایران کې د پراخو احتجاجونو د شروع کېدلو درې میاشتې وشوې. لاریونونه د پولیسو په ولقه کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې شروع شوې وو. ماسا د ایران د اخلاقی پولیسو د دې هیواد د جامو له اصولو څخه د سرغړونې په تور نیول شوې وه چې پر سر یې د پولیسو مطابق ناسمه حجاب اغوسته وو. د کال 1911 هسې چې په ایران کې د اخوندی ملایانو حکومت راغلی دی د دې وروستو پراخ احتجاجونه د رژیم ته تر ټولو ستر چیلنج ګڼل شوی دی. د ایران حکومت دغو مظاهرو ته د بغاوت نوم ورکوي. ایران تور پورې کوي چې د دې مظاهرو تر شا د بهرنیو دښمنانو لاس دی. ایران احتجاج کوونکي چې قوي د بشری حقوقو کارکونکو وای د دې کار مقصد په ولس کې یېره خورول دي. رپورټونه وای په ورستیو احتجاجونو کې 1450 تنان امنیتی عسکر وجل دي، لګ تر لګه 14000 ایرانیان گرفتار کړل شوی دي.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وایي د صوبې په مخصوصو ضلعو کې د پولیو کمپین دویم پړاو غوره ترسره شوی چې پکې 2.8 میلیونه ماشومان ویکسین شوي دي. په یاد کمپین کې 3 میلیونه ماشومانو ته د څاڅکو د ورکولو هدف ټاکل شوی و. د پولیو د مخنیوي ادارې د شمیرو تر مخه په دې مهم کې د ټاکل شوو ضلعو نه په شپږو ضلعو کې 100% ماشومان ویکسین شوي دي. نور حال زموږ د خبريال صدام حسین خان په ریپورت کې.
د نوخار ضلع صحت افسر ډاکټر محمد شعیب وایي چې دغه تیر پولیو کمپاین کې 3.5 لک کلونو څخه کم عمر ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو، خو دوی 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي، ځکه چې په نوخار کې د نورو خلکو تګ راتګ ډیر وي چې په دې کې 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان هم شامل وي. ډاکټر محمد شعیب وی او ایډي وته ویلي چې په نوخار کې د پولیو ضد څاڅکو انکاري خلکو شمیره د نش برابر ده.
او ریفیوزل باندې ډیر لوی کار کیږي پاره کې ډیسټریکټ اډمنستریشن چې دغه مشر ډیپټی کمشنر صاحب کوي، هغه دغه سي ریلیجیس سپورټ پرسن موږ سره ولا مایکران دي، دغه سي موږ سره کومنيټ سټاف او سوشل موبلایزرز دي، موږ سره بیا د پټواریان او ویلج کونسل سیکټریز او ټیچران دا ټول خلک په دې کې یو کمپریهنسیو افورتس کوي، دغه سي ډبلیو ایچ او یونیسف او دا کار روان دی.
ډاکټر محمد شعیب زیاته کړه چې د روان کال د اگست په میاشت په نوخار کې د پولیو وایرس چاپیریال نمونه مثبت راغلی و چې د دې ورستو پولیو کمپاین او آگاهی هلې ځلې لا ګړندۍ کړې چې دا وایرس له منځه یوسو او د ماشومانو ژوند محفوظ کړو. د ډاکټر محمد شعیب وینا تر مخه دوی 1200 پولیو ورکرانو په مرسته دا کمپاین ترسره کړو چې دغه ورکرانو کې زیاته شمیره د خزینه او کارکونکو ده، خو بیا هم دوی اړتیا لري چې دا شمیره سیوا شي، ځکه چې خزینه پولیو ورکر کوي شي چې کورونو کې دننه ماشومان واکسین کړي.
دلته ډیر زیات هلی ایریاز دي تاسو چې ګورئ دا بیل چې کوم غرونو ته لري کنه، نو با او بال ځینو کې الکتریسی ریټ نشته، تر کې لکه تعلیم یافته ځنه نشته، یا زموږ لیډی هیلت ورکرز نشته، یا کلچرل وایز هم لکه خلک نخوه خي چې را فی من لیکارو کینو الته چې کوم ملټی ملټی مان دا مین مسله دا چې کورته چون کې دنه نه نشینو ته، خو چون کې موږ لوکل خلک هغه شته دینو بیا غي د کور کم خلکو چې سره جان پہچان ویو ماکسیمم کوریج غي کوي داسې مسله حل شي.
یاد دی وی چې د روان کال 2022 روسته پولیو کمپاین د پولیو وایرس لپاره زیاتو خطرناکو سیمو کې په دوو پړاوونو کې تر سره شوه، او ځینې سیمو کې لا هم دوام لري چې دغه سیمو کې یو ځل بیا دا را برسېره شوه پولیو وایرس مخه ونیسي. صدام حسین خان، وی وی ډی وا، نوخار.
السلام علیکم، زه فیاض خان خشکی یم، زما تعلق د موسیقي سره دی. زه تاسو ته د پولیو باره کې پیغام درکول غواړم. پولیو یو داسې بیماری ده چې د دنیا په سطح باندې یو خطرناک صورت اختیار کړی دی، تر څو پورې چې ټول خلک په یو ځای باندې د دې لپاره نه وي راپاسېدلی او په یو ځای باندې د دې لپاره کار نه وي کړی او دا خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې نه وي ورکړي، دا بیماری نشي ختمې دي. دې بیماری په وجه باندې زمونږ بچي د ټول عمر لپاره معذور شي او د معاشره یو خفر چرې هم نشي جوړې دي. زما ټول پښتنو ته، ټول رونو ته دا خواسته چې د پولیو قطرې خپل ماشومان الله په ټایم ټایم په خپل وخت باندې ورکې چې دا بیماری زموږ د ملک نه زموږ د معاشره نه لری.
دام بخیر اغلی دا ویډیو به دا تاسو زموږ غږله واشنگتن ډی سی نه اوري رپورټون ته دوام ورکو او اوس به د پاکستان په اقتصادي حالاتو نظر واچو. په پاکستان کې د غیر ملکی زر مبادلې د نشټوالي او د روپی په قدر کې د کمی له وجې د انټر بینک مارکیټ نه پرته په غیر قانوني مارکیټ کې ډالر په زیاته بیه خرڅیږي. اقتصاد پوهان وایي په بهرنیو کې د ډالر د زیاتې بیې له وجې د بینکونو په ځای په غیر رسمي چینلونو پیسې رالیږي. زموږ خبريال ریاض حسین په دې اړه یو ریپورت رالیږلی چې تاسو په امر ته راغړئ.
لهذا دین د سروزرو مارکیټ تراغلی او غواړي چې د خپل زوی د واده تنظیم وکړي، خو دی وایي د سروزرو بې د غریب سړي د وس نه بهر دي. لهذا دین وایي زوی زلمی شوی او واده غواړي، خو هغه به وس دي چې کالی ورته جوړ کړي.
خو سروزونه ګران شوی چې زمونږ د غنه بهر شو، چیرې موږ سوق په دې حالت کې تیر سخت مو مشکلاتو کې چیرې سوق دی حل بسې خر نو پس دم غم تیریږي چې به بسیدا او پسېشتینا.
د سرو درو کاروباریان وایي د یوې تولې یا 12 ګرامه سرو درو بیا 1,200,000 روپۍ ته زیاته شوې، او هم د دوی په وینا د ډالر په مقابل د روپۍ بیا د کمیله وجه د سرو درو بیا زیاتې دي. په نړیوال مارکیټ کې د سرو درو د کاروباریانو کونسل وایي په پاکستان کې د اقتصادي غیر یقیني صورتحال لوجه پانګونکي په سرو درو کې سرمایه کاری کوي، چې لوجه په پاکستان کې د سرو درو غوښتنه 40% زیاته شوې. خو د سرو درو کاروبار کوونکي وایي په ملک کې د ودونو د موسم باوجود د هغوی کاروبار 90% کم شوی دی.
پرون 1,68,000 نن 1,72,000 دی. دا اوس چې کوم دور روان دی دا په تاریخ لیکي چې دونه تیزه سرداري ډونه بڑاوی ریټ چې به 1,00,000 مطلب 50,000 شو نو چرته کال پس په 55,000 شو. نو په انتهایی انتوان سره زموږ مخه ده او کاروبار کې ډیر شدید مشکلات سره موږ روان یو، او چې مخکې به زموږ په میاشت کې تقریبا شل توله کار کېدو نو شل توله په ځای وسغرالو 15 توله ته شپږ توله ته.
د نړیوال سرو زرو د مارکیټ د شمیرو مطابق دا وخت په مارکیټ کې د سرو زرو د یو اونس بیا $1,300 ده، او سیړنې وایي په پاکستان کې اقتصادي اشارې منفي طرف روانې دي چې له وجې په کاروبارونو منفي اغیزې شوې. د پاکستان مرکزي بینک وایي دا وخت د بینک څخه غیر ملکي زر مبادله ذخیره 8.4 ډالر ده، د سود شرح 14% ته زیاته شوې، او د شمیرنې د ادارې مطابق ګرانی د 8% نه زیاته ده. د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیا د 240 روپۍ نه زیاته شوې، چې له وجې پانګونکي په سرو زرو کې سرمایه لګوي. خو د پاکستان وزارت خزانه او د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي د پاکستان اقتصاد ته هیڅ خطر نشته او حالات په کنټرول کې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
او د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل اونیز رپورت کې ویلي چې تیره هفته د ګرانۍ شره کې 10% زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د ګرانۍ لامل خلک وایي چې د معاش نظام یې ورځ تر بلې په لاندې روان دی، او ګرانۍ په بره ده چې ورسره د خلکو ژوند روزګار هم ګران شوی دی. خو څېړونکي وایي په آینده کې به د ګرانۍ کچه نوره هم زیاتیږي. په دې اړه نور جزئیات د ملک وقاص په رپورت کې واورئ.
د شماریات ادارې اکنامک بیورو رپورت ویلی دی چې 13 هفته د پټرول د بایو په ځای پاتې کېدو له امله د ځینو خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راغلی دی، چې په هغې کې ټماټر، الوګان، دال، وړی او د چرګ غوښه شامل دي. رپورت زیاتوي چې په مجموعي توګه یوه اونۍ کې 10% ګرانی ریکارډ شوې ده. د ګرانۍ له وجې ولس په معاشي توګه زیانمن ښکاري او وایي د دوی ژوند ګران شوی، او د حکومت بدلېدو پرتله هم د تیر حکومت تګلارې دوام لري.
زه بازار ته راشم او څه اخلم، نو په ما کې دومره طاقت نشته چې په کور کې ماته 15 شیزه یاد کړي، نو زه 2 شیزه واخلم او هغه نور پاتې شي. د دې وجه دغه ده چې مهنګایي داسې حد ته رسېدلې چې په جون باندې تنګ شوي وو.
دا وړو د بجلی بل، د ګیس بل، دا خو داسې سیزونه چې دا په فرایضو کې راځي. ماشوم له پیس ور نه کې سبې ول سکول نه راشړي، ها دا عمر خواري ټوله ضایع کیږي. او د ګیس بل سره بس کوي میټر تی وړي، نو دا په دې ملک کې یو اجتماعي کرانی راغلی ده.
مهنګایا دونه تنګ کړی وو چې مهنګایا ساته په بره روانه ده، مزدوری سره چې کومه پخکته روانه ده مخکې جبنګ مطلب 2 روپیه ګټلې اوس وخت موږ 1500 ګټو مزدوری زموږ غتون 1000 کوشش وی دي 1000 پځه 500 ګټو
د رپورت تر مخه سبزی میوه او روجی گرانی شوی او د دې د سبزی هرڅون کې تایید کوي او وايي کوم سبزیانه چې د بهر نه راغوختل کیږي نو د هغې نرخونه زیات دي
الوګان او رديز دي ارزان دي بش 2 روپیا کیلو غرزو کچالان په 120 روپیا کیلو لري بادرنګ د کابل له 2 روپیا کیلو ټیپر رديز لري په 10 روپیا لري ټینډم رديز لري په 15 روپیا کیلو را ټماټر د ایران راځي خو خوشي وي دي 200 نه 100 روپیا ته راغلي دغه شان دي مټر مرزان 600 روپیا کیلو لري گازرې 15 روپیا کیلو لري باټنګل 120 روپیا کیلو لري بګه او پیاز دې دا د ایران پیاز دینو دا ګران دي په 200 روپیا کیلو لري دغه غسر پیاز دینه هغه په 240 دي او بینډې جیلین را په 200 روپیا لري خدای را کراچی راځي اوس نه به شروع شي اکادوان په 120 روپیا لري هم د کراچی راځي
پمواشی کارپوهان وای د گرانه ترټولو لوی علتونه قدرتی افتونه لکه د کورونا وبا او سیلابونه دي چې د رصد نظام ورسره اغیزمن شوه
ټول هغه ضرورت نه زیات پیدا کړو ولې چې دا کووډ 19 او دا چې پندېمیک شو او دا کلایمیټ چینج چه دی د دې دوړو موږ ته یو دا سبق ملاو شو را چې کم ملک یا کم علاقہ چه دی خپل خوراک خپل نشي پیدا کولې نو هغه چدے نو اینی ٹائم چدے نو آگئی تا پرابلم آگا سٹارویشن قحط سالی دا پیدا کی دیشی او دا چ سٹارویشن یا خوراک کمی وی نو دا نور چکم سوشل پرابلم دی آگئی سرا سرا چکم گرانی دا اغم اور سرا رازی
سیلون کے وائی دگرانے قابو کول دا حکومت نمڑے ترجیح وی و دگرانے قابو کول دا پارا دا حیوات آبادی قابو کول ہم ضروری وی آبادی زیاتی گی نور سرا ضرورتنا ہم زیاد شی و پیداوار کم وی ملک وقاص وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز پر خبر
وی او ای دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
The UTEL satellite frequency SAP, Aviadi, channel Yosel 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
د گرانی په اړه خو مو رپورټونه واوریدل مګر دا گرانی چې دا یوازې د خلکو په معاشي وضعیت باندې اثر نه غورځي بلکې په کورنیو کې دننه تشدد هم چې ډیر شوی دی کېدای شي یو وجه هم دا وي د بشري حقوقو د څار اداره وایي په پاکستان کې کورنۍ تشدد ډیر سیوا شوی دی هیومن رائټس واچ په خپل سروې کې موندلی چې په کال 2021 کې په پاکستان کې کورنۍ تشدد په خصوص د کورونا وبا په وخت کې د لاکډاون په وجه 200% سای سیوا شوی چې اقتصادي سونزې غټ لامل ګڼل شوی دی سادیا قاسم شاه نور رپورټ ور باندې راکړي
د یو شمیر تحقیقونو او سرویس تر مخه تیر دو کالو کې د خزو پر ضد تشدد کې اضافه راغلی ده او معاشي بدحالي د خزو پر ضد کور دننه تشدد سیوا کولو یو غټه وجه ګرځول کیږي د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایف پی اے هم خپل راپور کې ویلي په پاکستان کې 22% ښځو ویلي په خپل ژوند کې په بدني تشدد شوی او 30% ښځو د واده نه پس د خاوند د لاسه سناسه قسمه صورت کې تشدد کتلی دی خو په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر دولتي تنظیم شرکت گا سره کارکونکي او مدني فعاله فوزیه علي وای روستي معاشي صورتحال سره په ښځو کورني تشدد نور هم سیوا شوې دي
ویل شو چې یو خو کووډ کې هم هغه فرستریشن سیوا شوې او ځکه چې هغه کوم اکنامیک اکټیویټیز خراب وو سو د کووډ نه بعد زموږ خپل انټرنل انفلیشن او مهنګایي ډیره زیاته شو نو د هغه په وجه هم د شیزونو کافي فیکټرز دي
یو خبریاله فرزانه علی هم وای په کورونا وبا کې خلک کورونو کې بند شو د خلکو کاروبارونه او روزګار بند شو نو ښځو باندې دباو د تشدد په صورت کې راوتلو او وروستي سیلابونو کومه تباهي کړي کورنۍ او ملکی بد معیشت یو ځل بیا د ښځو لپاره دغه صورتحال پیدا کړي او یره ده په ښځو باندې به د کور دننه تشدد سیوا کیږي.
کله چې داسي حالات جوړیږي اغي ډایریکټ اسا چې دی ماشومان او خزو باندې کیږي. دا اوس ماته اوم د ښکاری چې داسي شی او شو څنګه چې موږ ګورو چې حالات ډیر زیات خراب دي په طرف روان دي او بالکل فینانشل هغه یو لار نه ښکارا کیږي دی کې لازمن به اثر راځي.
خو فوزی علی وای په دې قسمه تشدد چوپ پاتې کیدل د دې مسلې حل نه دی. پکا دا خزې په خپل حقونو باندې پوه شي.
زبد خزو پاک لا خبرو کم چغی ته دا پته نشته چې زما سره دا کم عمل کیږي. نو دا ایکچولی د هیومن رائټس وایلیشن دی او زه د خپل تپوس د پاره کم کم سرکاري ادارو لتل شم. زما د پاره کم کم قانونونه دي نو هغه اویرنس ډیر ضروری دی.
که پاکستان کې په ډیر کوششونو د خزو کورنی تشدد نه د تحفظ لپاره قانون جوړ شوی دی او دې قانون کې د دا قسمه تشدد کوونکو لپاره د یو کال قید او سو جرمانی سزا هم شته. خو د کورنی تشدد شاته ډیر ټولنیز معاشي او کورنی اړخونه هم دي. پوهان وایي پکار ده د دغه ستونزو لرې کولو لپاره هم حکومت څه عملي ګامونه واخلي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
او اقتصادي ستونزې یا مالی معیشت د کورنۍ تشدد یوازینی عوامل نشي کېدلی. بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالین اندېښنه څرګندوي چې د کم عمر جنکو د ودونو او همداراز د سیلابونو د اثراتو له امله د خزو په وړاندې کورنۍ تشدد هم زیات شوی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې د خزو د حقونو قانون سازي کوي. تفصیل یې د حمید سمسور په دې رپورت کې واوري.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په حق لباندې د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په مرسته باندې د شوزو د حقوقو لپاره هم یو غونډه وسوله. مسرت جبین چې د بشری حقوقو د چارو لپاره کار کوي وی ویل چې د شوزو ستونزې په پاکستان یو شان دي. دی ویل چې په بلوچستان کې د نجونو و تعلیم ته پاملرنه نه ده سوي او خوراک ډیر کم دی او دلته د دوی د کم عمر ودونه بيخي ډیر زیات دي. د دې په خبره چې دا د بشري حقوقو تر ټولو ستره سرغړونه ده.
هم بلوچستان می جو ہے چائلډ ارلی چائلډ میریج
مش په بلوچستان کې د کوشنی عمر د ودونو قانون راوړی دی. هغه انجنونه چې عمرونه د لوبو او زده کړو وی د لوی عمر لا سړی سره د وادسي او دواړه په عمر کې فرق وي. پر هغه انجلې باندې د ټول کور فشار راسي. هغه د کور ذمہواری نسی بشپړه کولای. ته ډیر د تشدد کولو څخه شدادی چې تر اتلس کال لمخه د انجنونو ودونه ونسی نو ډیر ستونزې حل کېدای شي.
وغونډه تا د وینا پر محل باندې فیض محمد بړي بیا وویل چې د سیلابونو وروسته د شوزو او دنجونو ستونزې ډیر زیات شوې دي. ل بیا کور کې دوزخه د دوی اقتصادم ډیر سخت اغیزمن شوې دي. د وویل چې د یخل راتک سره سم په ځنګړي توګه د شوزو لپاره د دوی مرست په عجله توګه باندې کول فکر دي.
دا خواست کوم چې کم خلک چې د خپل ځایو څخه بې ځای سوی دي، د هغو تعلیم او تربیت، د هغو صحت، د هغو پروټیکشن، د هغو ساتنه، د هغو روزنه لپاره باید یو خصوصي پروګرام پیل سي، تشکیل سي او د دې د ژوند د پروټیکشن لپاره باید مهم اقدامات وسي.
د بلوچستان وزیر اعلی کوارډینیټر بابر یوسفزی ویل چې دوی د شوزو د کوچنی عمر د ودونو د مخنیوي لپاره د دې لپاره له اړه لرونکو سیاسي ګوندونو سره مشورې کوي.
قابل ان شاء الله اسمبلی کې ستا ډیر زر ان شاء الله دې باندې حکومت او اپوزیشن غو ډایالوګ ډډ لاک چې دا ختم شوی دی. ډیر زر موږ امپلیمنٹ کو کم انساني حقوق چي دي هغه په حوالہ سمو چي دي یو پالیسی جوړو یو سټریټیجی جوړو او هغه ان شاء الله په صوبه کې امپلیمنٹ کو.
په بلوچستان کې د شوزو تعلیم هم ډیر کم دی. حکومت ویل چې دلته د شوزو د لیک لوست کچا نوې سپیڅه ده، خو غیر دولتي موسسې بیا ویي چې دا کچا یوازې 40% ده. صوبایي حکومت ویي چې په بلوچستان کې تر لس لکه زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. په دوی کې 15% نجونې دي. دا هغه نجونې دي چې په لورو پرتو سیمو کې الته سکولونه نه وي یا بیا له 15 او له 18 ټولګي وروسته نورې تعلیمي ادارې نږدې نه وي. نو زیاتره نجونې تعلیمي زده کړې پرېږدي چې بیا تر خپل وخت لمخه ودونه کوي. پاکستان ډیموګرافیک سروي وی چې د نورو صوبو په پرتله باندې په بلوچستان کې د لنګون پر مهال باندې د شوزو د مړینې کچه ډیره زیاته ده. که څه هم دوی دغه کچه په یو لکه 290 بیانوي، خو د تیب د څنګه مایرین وی چې دغه کچه په یو لکه تر 800 پورې ده. لوی ثواب یاد دی چې د نورو لاملو سره سره د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاوي د نه څه برابرې دي. حمله دې کبله په بلوچستان کې د ښځو ژوند تر قبایلي نظام لاندې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دی چې دا زموږ د ټولنې یو تور عکس په ګوته کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د غرونو د عالمی ورځې په ویاړ په سواد کې د یو سکول زده کوونکو دا ورځ یو غرته په ختلو او هلته کې کار کولو سره ولمانځله. د سکول پرنسپل خلیل قاضی وایي د دې کار هدف د غرونو او ونو ځنګلونو د ارزښت په اړه آگاهي ورکول وو. طالب العلمانو په دې مهم کې د سیمې په صفاکاری کې هم برخه واخیسته. په دې اړه د سواد نظمو خبریال فیاض ظفر دا رپورټ چالیدل دي.
دا دسمبر یا دولسم میاشتې یو لسم نیټه هر کال د غرونو نړیواله ورځ منځلی شي او د دې ورځې منځلو مقصد د غرونو او غرونو کې د ونو بوټو حفاظت کول دي. تېر ورځ د دې ورځې د مناسبت سره سوات کې د سکول ماشومانو جنکو دا ورځ د بریکوټ په یو غر کې منځله.
د دې ټول مقصد صرف دا دی چې مونږ د خلکو کې دا آگاهي پیدا کړو چې دا غرونه مونږ دغه شانتي روغ وساتو، په دې کې بوټي روغ وساتو، مونږ په دې غرونو کې دا کټایي دا بیلډینګز دا کم کو، ځکه چې دا زمونږ د فیوچر زمونږ د مستقبل د دې ماشومانو لپاره دا ضروری ده چې مونږ دا غرونه دغه شانتي روغ پاتې کو.
د ماشومانو ځان سره یو شمېر بوټي وړي وو او په دغه غر کې دا بوټي ولګول.
د غرونو عالمی ورځ ده، نو مونږ د خوړالو پلانټیشن یو کړو. مونږ پلانټیشن څه کړو چې څنګه نورو خلکو ته راوړو چې کلم غړ ته راځي او پلانټس د بوټي لګي او کټکې نه او نور لګي چې څنګه ماحول په خپل ښکارې موږ له اکسیجن راکړي ا دې نورې هو ډېرې فائدې دي.
د سکول د ماشومانو په دې غر کې هایک وګو یا په خپل خپل وهتو او په لاره ورته استادانو د غرونو او باغرونو کې د ونو بوټو په اهمیت خبرې وکړي.
مونږ د هایک لر اغلی چې مونږ ځکه هایک لر اغلو چې مونږ ماونټینز وینو او سره د خنګ ډېر شي اکټیویټیز وکړو، څنګه چې لکه صفائی دا دا پلانټیشن دی. سر چې زیاتر خلک سری بدی کې پلازې راغی، سر کورونه راغی، نو سر دا ماونټینز په ختم شي دا غرونه دا، نو سر څنګه چې دې کنه د دې حفاظت کول لپاره
د ماشومانو په دې غر کې صفائی هم وکړه او دغه دتون کو خلکو چې کوم ګن پازې کړو دغه ټولي راټول کو او وایسي زو
موږ صفائی زکه وکړه چې زمونږ د راتلو نسل چې دی هغه تم دا زی چې نو دا صفا دغه او دا موږ ته خلک چې کوم دي زی چکرون تر چکرون لرازي دا زی دوت صفائی دا سوچ لري دا ټول د خښوي اوس دا لیکرونه پاتې شوی دی. موږ دا کوشش دی چې دا غرونه موږ ته صفا پاتې شي.
د ماشومانو د خپل استادانو سره لو زکو چې دوی په خپل کور او خواوشا کې ونه بوټی لګی او دا دغه حفاظت به هم کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سوات.
د وی دیوا ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ یو ساعته خبری خبرونه چې دا پوره تفصیلی رپورټونه سره متاسفه ده واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړل. پرې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وسی خو هر مونږ نشي چې دا خبرونه هر وخت وو غواړي تاسو یې زمونږ په ویب سټ، زمونږ په فیسبوک او په یوټیوب باندې هم لیدلې او اوریدلې شي. او همداشان هر مونږ نشي چې زمونږ د فیسبوک په پیج، په ټویټر، په انستګرام او همداشان په یوټیوب باندې د ورځې تازه خبرونه، رپورټونه او نور مطالب او مضمونونه منګه وخت په وخت خبرو. او که تاسو غواړئ د پاکستان د سیمې او د ټول نړۍ د مهمو حالاتو نه ځان با خبر اوساتئ، نو په سوشل میډیا باندې د وی ډیوا پیجونه یا پاڼې لایک کړئ او هلته خپل نظر هم موږ سره شریک کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم او په سوشل شیبو کې به زمونږ بل خبرونه هم پیل شي چې هیله ده د پام وړ مو وګرځي. تاسو ته ښه شپه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه.